ګرانو دیدونکو سلامونه، په دې هیله چې خپل کورنۍ سره روغ او رمټ اوسئ، زه سید ریاض تاسو ته د پوهې نننۍ مجله وړاندې کوم. په نننۍ خپرونه کې درته د تخنیک، روغتیا، چاپیریال او هنر له نړۍ څخه بیلابیل په زړه پورې مطالب لرو. د نورو تر څنګ به ووینئ ولې سپوږمۍ د فضايي ماموریتونو لپاره جذابه ده. په کینیا کې د وچکالۍ ضد مبارزه د باران اوبه ذخیره کیږي. او بیا به مولدې خبر کو چې څرنګه د کیلې له پوستکي فرنیچر جوړیږي. خبرونه ته ستړي مشئ. نن سبا ډیجیټالي دور دی او په نورو سربیره د انسانانو اړوند معلومات هم په دغه بڼه ساتي. خو پوښتنه دا ده چې کیدای شي دغه معلومات په یو ځل له منځه ولاړ شي. دا هغه څه دی چې مارتین کونسی اندېښمن کړی دی. هغه غواړي چې د انسانانو په اړه معلومات بیا په یوه بله بڼه خوندي کړي، ځکه هغه وایي چې ډیجیټالي معلومات د تل لپاره نه دي جوړ شوي. خو څه باید وشي؟ کونسی اوس یو ماموریت لري. هغه تر ځمکې لاندې د معلوماتو د ساتلو داسې ډیسکونه رامنځته کوي چې نشي ځانمنېدلی. د سیرامیک کاشي چې عکسونه او متنونه پرې چاپ شوي دي، د ادب، ساينس، کرونا پاندمۍ په اړه رپورټونه او داسې نور. دغه کاشيګانې د اتریش په حال شتات کې د 1500 مترو په ژوروالي کې د مالګې په تر ټولو پخواني کال کې ساتل کیږي. دا په اصطلاح نه ډیلیټ کیدونکي معلومات دي. دې ته انتظار باسي چې په لرې مستقبل کې پر راتلونکي نسلونه وپوهیږي.
مارتین کونسا په غره کې ژورې پرتې خپلې خزانې ته ورځي. د ډبرو او مالګې خپلې خوندي خزانې ته هغه د ځای د انسانيت حافظه بولي.
موږ اوس د هالشټاټ په زالسبرګ کې یو چې د نړۍ د مالګې تر ټولو زوړ کان دی، او په دې پخوانی ګاډي کې د غره زړه ته کابو 1500 متره د ننه و.
په اوپر اوترش کې د غرونو دا لړۍ هیرلات نومیږي. له پیړیو راهیسې دا سیمه د غره د مالګې لپاره شهرت لري. زړې کندې او لارې د مارتین کونسا د ارشیب د پروژې لپاره مناسبې دي. خودلته سړی پر یو شمیر خټینو بکسونو بل سنوي نه چی د سکونه پکې پراته دي. د سیرامیک کاشې چې کونسا پرې د حرارت په مرسته متنونه او عکسونه چاپ کړي، د پدې اړه چې څه د ساتل کېدو ارزښت لري خپل معیارونه لري.
موږ اوس یو لږ شمیر دغه تختې دلته راوړي او په دې بکسونو کې ځای پر ځای کوو. دا د 1500 لسیزې د وخت د فلسکاري د مسلکي زده کړې د یو کتاب یو برخه ده. دغه زده کړې له نننۍ هغې سره توپیر درلود او له همدې کبله زما له نظره د ساتل کېدو ارزښت لري.
کونسا په یوازې سر دا شان نه انتخابوي. د یو څه فیس په بدل کې هغه د هر چا شخصي متنونه او عکسونه هم خوندي کوي. د مثال په توګه د کووینولز د محدودیتونو د وخت ریپورتونه، او یا د یو پاکستانی لرغونپوه د ډاکټرا رسمي سند چې نه غواړي پر ډیجیټالي سب باندې باور وکړي.
زموږ انټرنیټ او د معلوماتو خوندي کول له بده مرغه هغه شان پایښت لرونکي نه دي لکه موږ چې ګڼو. دا یې پر نورو سربیره یو علت دی چې ماته د آرشیف کولو دا نظر پیدا شو څو معلومات د راتلونکو نسلونو لپاره لا ډیر وخت وساتل شي او هغوی وکولای شي چې د خپل ماضي په اړه پر یو څه پوه شي.
همدا اوس د برېښنایی انرژي کابو 2% یوازې د ډیټا یا معلوماتو د ذخیره کولو لپاره کاریږي، او دا ډیټا د تل لپاره هم نه ده، ځکه کیدای شي په یو ناڅاپه ډیلیټ شي او نور د لوستلو وړ ونه وسی. خو د کونسا په وینا د هغه کاشي بیا نه ویجاړ کیدونکي دي. په ویانا کې زیږیدلې کونسا ګمارل شوی شوقي کس نه دی، بلکې د سیرامیک په برخه کې مسلکی کس او له موادو سره بلد دی. هغه حتی یو ځانګړی بهیر رامنځته کړی څو عکسونه او متنونه د امکان تر هده ښه کیفیت کې پر کاشیو باندې انتقال کړي.
دا کاشي سپین زلالرونکي قشر د رنگونو له زرو سره یو ځای کیږي. دا بیا یخیږي او پر یو صاف پاسنی قشر اوړي او له همدې کبله د ساتل کېدو وړ ګرځي.
دا کاپی مارتین کونڅتا ډیره مهمه ده. دا خې چې څنګه د یو څو لسیزو پترڅ کې یو ښټال ویل کیږي.
دا
د آرشیف یو مرکزی عنصر دی، یعنی د اقلیم د بدلون مستند کول. کله چې د اقلیم د څارنو خام مواد د تل لپاره ونه ساتل شي، نو راتلونکي نسلونه به شایع هڅونه پوهیږي چې اقلیم بدلون موندلی وو، او حتی کچا به یې هم ونه
پیژني.
دا کار باید یوازې تر کاشیو محدود نشي. ساینس پوهان له کونڅه سره په ګډه د ذخیره کولو پر نویو موادو کار کوي. هدف یې په کوچنۍ ساحه کې د ډیرو معلوماتو ساتل دي، ځکه لیوالتیا ورته ډیره ده. حتی د ویانا پوهنتون خپل معلومات دلته ذخیره کړي د ابدیت لپاره په دې ستره پروژه کې چې د مارتین کونڅه ماموریت دی.
انسان په لومړي ځل په 1988 میلادي کال کې پر سپوږمۍ قدم کېښود. له هغې راهیسې د فضا په هکله څېړنو یوه بله بڼه غوره کړه، او ورځ تر بلې د تحقیقاتو لمن پراخېږي. د یوه تازه رپورټ له مخې ساینسپوهانو په سپوږمۍ کې د کوچنیو تسپې یا عامل دانو ته ورته ښیښي شکلونو کې اوبه کشف کړي. د اروپایي ټولنې فضایي اداره نوې میلادي لسیزې ته له یوې ډېرې سترې بودیجې سره داخلي، او په فضا کې د تحقیقاتو لپاره ستر پلانونه لري چې یوه یې د ځمکې په اړه د ډېرو معلوماتو ترلاسه کول دي. له فضا څخه د ځمکې انځور زموږ سره د هغو شیانو په اندازه کولو کې مرسته کولی شي چې موږ ورته له ځمکې څخه لاسرسی نه لرو، لکه د بحرونو تیزابي کېدل، د ځنګلونو اورونه، او د طبیعي ناورینونو اثرات. اوس مخ پر زیاتېدونکي ډول ډیری هیوادونه غواړي چې ځانونه په فضا کې ښکیل کړي. د چین فضایي اداره د خپلې فضایي اډې پر جوړولو کار کوي. د اروپا فضایي اژانس بیا غواړي د مشتري په هکله ماموریت ترسره کړي. د هند د فضانورده اداره بیا د زهرې سیارې، او جاپان بیا د مریخ په هکله. خو ولې ټول غواړي چې سپوږمۍ ته ماموریتونه ترسره کړي؟
سپوږمۍ د مځکې څخه په اوسط ډول شاوخوا 350,000 کیلومتره فاصله لري، او په لسونو زرو ژورو کندو پوښل سوې ده. هغې موږ تل ځان ته جذب کړي یو. نیل آرمسترانګ د 1969 کال د جولای پر 28 د لومړي انسان په توګه سپوږمۍ ته وختي. ترغه وروسته څلور نور د اپولو ماموریتونه تر سره سول، او د سپوږمۍ د جوړش په اړه یې مهم معلومات راټول کړل. اټکل کېږي چې لزمه کې سره د مریخ د ستري ټوټې تایا تر ټکر وروسته 4.5 میلیارډ کلونه مخکې سپوږمۍ جوړه شوې ده.
سپوږمۍ یو ټوټه مځکه ده، هم دومره زړه، خو د هغې بندنۍ سطح کوم د غیر نه دی کړی، او یو داسې مناسب تاریخي کتاب دی چې د مځکې د تاریخ په هکله سړی یو څه ورڅخه زده کولی سي، ځکه چې هغوی دواړه یو ځای رامنځته سوي دي.
د اپولو د ماموریت فضانوردانو له سپوږمۍ څخه تقریبا 400 ګرامه ډبرې راټولې کړې. ته دغه ډبرې په لټنې شي چې سپوږمۍ هم ځکه تر هغه لا زیات سره ورته دي لکه څنګه چې فکر کیږي، او له کیمیاوي لحاظه یو ډول دي. بیا نو د تیا که ورسره مننه ده، نوې ارزونه یوازې د پښتون ته جواب نه ورکوي.
په سپوږمۍ کې ډېر منابع هم شته. د مثال په ډول په ډېرو ژورو کندو کې چې تل پکې تیارې وي اوبه موجود دي، او دغه د اوبو کنګل چې هلته موجود دی شاید لکیدار ستورو هغه عضوي نشي ولري چې په هغه وخت کې پر مځکه او سپوږمۍ لګېدلې وي، او شاید مځکه ته ژوند راوستي وي. دا په دې معنی کله چې سپوږمۍ ته وخې جم شاید دا پښتنه یو څه راته حل شي چې مځکه ته ژوند څنګه راغلی دی.
د چنګي په نوم د چین ماموریت د 2000 کال په پای کې پس له 43 کلونو څخه لرونی و چې د سپوږمۍ د بریا راټولې کړې. دغه نمونه د سپوږمۍ د اوسیانوس پرسیولاریوم په نوم برخې د مونسروم کړ د چپچانی غونډیو څخه دي، او د څناڅه 2 میلیارډ کلونو عمر په لرلو سره تر ټولو ځوان نمونه دي تر اوسه راټولې شوی دي. شای سپوږمۍ کې ورغورځون کې تر هغه ډیر فعال ول لکه څنګه چې فکر کیږي. دا چې دا لاوا ولې جاری کېدله یلته معلوم نه دی.
یو ستر ارمان د سپوږمۍ پر لور الوتنه دا وی هم دا چې سړی پر سطح قدم وي. هغه څه چې هم دا اوس د اروپا فضائي ادارې له ناسا سره په ګډه پلان کړی دی. موږ به د شلمو کلونو په نیمایي کې د سپوږمۍ پر لور الوتنه وکړو. په پای کې به هلته انسانان هم ووینو او د ایسا د همکارانو په شان زه هم دا هیله لرم چې له دغه ډول فرصت څخه استفاده وکړم.
دا به معلومه سي چې آیا د جوابونو په پرتله به بیا هم نوې پوښتنې رامنځته سي. په یو خبره واضح ده چې په سپوږمۍ کې راډي رازونه ستا چې باید کشف سي.
سپوږمۍ ته د سفر په ترڅ کې د اوبو په حق له پلټنه یو له مهمو ماموریتونو څخه ده. اوبه د انسان د ژوند لپاره تر ټولو حیاتي ماده ده. خو په وروستیو کې د اقلیم بدلون د دې سبب شوی چې د افغانستان په شمول ډیری هیوادونه ترې اغیزمن شي. د کینیا هیواد په وینځم پر لپسې فصل کې د باران د کمښت او یا نشتون له کبله کړیږي. د نایروبی د افرتانی د اوبو صندوق بزګرانو ته د زراعت لپاره داسې تګلارې ورپېژني چې پر مټې د باران په نشتون کې هم کرهنه په ښه شان سره په مخ یوسي. حالتا د وروختونو د کمخ لستونځ سره څه ډول مبارزه کی؟
په کینیا کې د وټکلای د کچې معلومول لپاره بسنه کوي چې سړی د اولبولوسات جهیل ته نظر واچوي چې تر دې د مخ هیڅ کله دومره نه وکښنی سوی او کابو نیوي سل نه برخه و چې سوی ده. اقلیمی ساينس په هانو خبرداري ورکوي چې وضعیت حتی تر دې هم خراب دی سي.
most climate models predict that
terai aklimi modelona wrandwayna ki shadid mosamuna la ka wichkali ba shay nor ham am aw shadid asi ch por nor sarbira dalil nariwala tawdokh aw da aklim badlun dai
the global warming and climate change
wichkali da simi da usidun ko la para ham ye wastun zada de rai bas garand da khulu sarwai paran deshmandi da garmai da wamdar tsape patol hiwat ki karwande swaza walidi.
It's actually very bad. We have not had rains.
وضعیت فصل کې ډیر زیات خراب دی. دلته لسو کلو راځي باران نه دی سوی. په ډیر پټو کې هم بستون لمیزه تللی دی. لکه تاسو چې مخکې ولیدل بوتیم په شاو وضعیت کې نه دی. موږ پروشچا ورشتون ته سترګې په لار یو.
So we are really waiting for the rains.
د کلونو په اوږدو کې د اولبولوسات جهیل کوچنی کېدل یو داخلي ستونزه ده. د چاپریال ساتنې سیمایز ډلې وایي چې د ځنګلونو د وهلو او ودانیزو چارو لکبل ډېر خاوره د جهیل ته وروړل سوې ده. پر دې سربېره خلکو په سیمه کې ترجمه کې لاندې او به هم رايستلې دي.
ماجی مګینه از وحیری نتوکا کوې له میډیمه وناونه په پنده واګو انیما
د دې جهیل یو برخه او به تر شا پر تو غرون څخه راځي. دا غونډي ترجمه کې لاندې ډېر او بل لري. هیڅ کنټرول او یا کلنار شته نه لري چې خلګي د وبره تر څخه ول لپاره تاکيب کې
با او نه فاکو فوټه او کوجربو کوپټه ماجی
دا حیاتی ارزښت لري چې وبه په لاډېره پایدار لاره وکړولې سي. همدا د نایروبی د وبو د صندوق له هدفونو څخه یو هدف دی. ناوې او کوچنی دندونه ډېر مهم دي چې د ورښت په فصل کې لارې وبه راټولېدلې او بیا ورسره د کروندو د وبو کول لپاره کاریدلای سي.
موږ دا درمنو چې د چتون او شای نوري بهیدونکو وبه پاوزونه کې وساتل سي. دا یو ټکنالوژي ده. موږ همدا بزګران ته زده کوو چې څنګه خپل پټي په ځنګړي توګه هغه چې مخ فرزوړ پراته دي د تراس یا برندو په شکل کړی. او دا درمنو چې دغه برندې د نایپر و شو په برسته باثبات سي. څو د دې جوګاس چې هغه ټول یو بچ خاوره له ځان سره وړي اجازه کړی.
دا صندوق لا د مخه د صنعتي شپانه سوابزګرانو له شبکې سره کار کوي. دوی دومره اوبه تر لاسه کوي چې د دروي میاشت لپاره پر کابو 2000 هکتار ځمکه د باغبانۍ لپاره بسنه کوي. ډیوډ کامول هغه بزګران څخه دی چې له دې پروژې څخه ګټه پورته کوي. نوې میتود په دې معنی دی چې د خپل فصلونو د اوبو کولو لپاره د وچکالۍ پر وخت لکه اوس هم کافي اوبه لري.
د نایروبی د اوبو پروژې لخوا ماته د اوبو یو تشره کول سوی دی. او زه د جاذبې قوې په کارولو سره اوبو پم کولای او د اوبو په شرکونکو کاروم.
مګوکا لا ګرافیټیشن غاړه سپرینګ کرا
جاهل ته متوجه غواش به هغه وخت پسې نور هم زیات سي چې د انسانانو فعالیت تغیر ونه کړي. خود اوبو په پایدار توګه کارولې د وچیدو په مخنیوي کې مرسته کولای شي.
افغانستان هم له هغه هیوادونو څخه دی چې د وچکالۍ له ستونزو سره مخامخ دی. دغه هیواد چې د ولس تر نمایي زیاته برخه یې له لوږې سره مخامخ ده، د زیاتره خلکو تکیه هم په کرهنه او مالداري ده، خو له کرهنې سره د افرازاتو موضوع هم تړلې ده. کرهنه د ځمکې د اوسنۍ تودوخې د 15% مسؤلیت په غاړه لري. د المانیو کروندګر هڅه کوي چې د خپلو کروندو او فارم د ګلخانۍ ګازونو بیلانس راکم کړي. د هغه طرحه په اصطلاح د کاربن زراعت دی.
کاروانګر کریستوف تروتکن په دوامدار توګه پر دې کار کوي چې خپل ش سنجول شوی د څړځای مدیریت لاپسې شکړي. هغه نه یوازې د خپل څارویو لپاره شکونجاره یا خوراک ترلاسه کول وړي، بلکې تر وښو لاندې ژوندیو موجوداتو ته هم پام کوي.
موږ واشات څو ډوله شفتال او نور بوټي لرو. تنوع د هوموس د رامنځته کولو لپاره هم ډیره مهمه ده، ځکه بکټریاوې یوازې یو ډول خواړه نه خوري. هوموس یوازې د تنوع په شتون کې رامنځته کیږي.
د هوموس یا تورې خاورې رامنځته کول د هغه د بشپړ سیستم برخه ده. په مرکز کې غوایان او غواګانې دي. هغوی د ورځې دوه ځلې خپل ځای بدلوي او بل د لوړو وښو په نقشه شوي ځای ته ورځي. دا کار باید دقیقا په سم وخت کې وشي. دا واښه تازه کلم او اوبه لرونکي خواړه دي. هر څله یو بل سره سمون لري. د څړځای لویوالی، د غوایانو شمیر او د وخت فکتور. په انتونی هوف یا فارم کې هوموس اوس د عاید پر سرچینې اوښتی دی. کریستوف تروتکن د ټیټی کچې د افرازاتو جوازونه پر یو شخصي تجارت کې د برخه خستو پریکړه کړې ده. د کاربون ډای اکساید د هر ټن پر سر چې وسلوي یا د افرازېدو مخه نیسي د 1.5 یورو تر لاسه کوي. د جوازونه پر هغه سیمایزو شرکتونو پلوري چې خپل هلو ځلو سره اقلیم ساتنې ته تبلیغ کوي. خو هموس څنګه اندازه کیږي؟
پر هر ضربه چې یو ضربه تقریبا 2-3 هکتار وي، د 25 مترو په ژوروالي کې د خاورې 25 نمونې اخیستل کیږي. هر نمونه د جی پی ایس لاره اندازه کیږي. بزګر نه پوهیږي چې نمونې له کومه ځای اخیستل کیږي. کنه نو بیا سړی کولې سی یو څان اندازه سره حل تکیږي. درې کال وروسته به ورپسې تیړونکو له هغه ځایون څخه بیا نمونې اخیستل کیږي. بیا سړی پوهیږي چې هوموس را مسسوي او کنه.
زمکه د کاربون ډای اکساید ستره ذخیره کوونکې ده. په اصطلاح د کاربون په زراعت کې ستر پوتنسیال پروت دی، خو په عین وخت کې زراعت د کاربون ډای اکساید د رامنځته کېدو لامل هم دی. په براون شوایک په تیونن انسټیټیوټ کې ساينس پوهان په دې اړه دقیقه محاسبه کړې ده.
له زراعت څخه د ګلخانۍ افرازاتو درې سترې سرچینې نایتروجن، د نایتروجن سره چې د نایتریز او اکساید لامل ګرځي، غوایان او غواګانې چې میتان ګاز اخراجوي او وچې سوي دلدلیزم کې چې اوس د کروندو او یو ورشوګانو په توګه کارو، دا ټول په مجموعي توګه په المان کې هر کال کابو 100 میلیونه ټنه کاربون ډای اکساید افرازوي. کاربون فارمنینګ یا د کاربونو زراعت چې هوموس ولري، کولای شي له دې څخه د 3-5 میلیونه ټنو پورې بیرته جبران او د اقلیم لپاره به زره رکړي. دا شی چې یوازې د هوموس رامنځته کولو بسنه نه کوي. موږ باید د ګلخانۍ غازو درې سترو سرچینو ته هم پام لرنه وکړو.
د کریستوف تروتکن لپاره جوازونه دویمه درجه اهمیت لري. د کرنې د طرز بدلونې همداسې پر لار اچولای، ځکه د ارګانیک حاصلاتو د بازګر پتوګه هغه له مصنوعي منرالي سره څخه په بشپړ توګه ډډه کوي. د دې پر ځای نو موړی د مثال پتوګه د دوه اصلي فصلونو په منځ کې د نورو نباتاتو په کرلو سره کار کوي. د بوټو د مخلوطي چې کریستوف د غلجاتو په پټیو کې کرل دی.
موږ 15 ټنه کاربون ډای اکساید په ځمکه کې جذب کړی. فکر مینه کاوه چې دومره ډیر به وي.
د کمپوست په مرسته د ځمکې زرخیزه کول د دې بازګر او اقلیم لپاره دا تغیر ګټور.
او همدا زراعت ته چې د نړۍ د ډېرې هوادونو د خلکو د ژوندانه د رمدار په ولاړ دی، او د نړۍ له مختلف هوادونو څخه د بیلابیلو تازه میوو، سبزیجاتو او نورو زراعتي توکو لیک را لیک ورځنۍ چاره ده. نه یوازې له لرګیو څخه موبایل یا فرنیچر جوړیږي، بلکې آن په خپل د میوو له پاتشونو څخه هم مختلف شیان جوړېدای شي. لکه په یوګانډا کې کیلې یوازې یوه میوه نه ده. هنرمند اساق نکونګي ترې ډېر ښکلي شیان جوړوي. د هغه د غلاسي کار نه یوازې ارزان بیا دی، بلکې زمونږ د سیارې ساتلو کې هم مرسته کوي.
تاسو به فکر کوئ چې کیله یوازې یو خوږه میوه ده، خو په یوګاندا کې ترې نورې ګټې هم اخیستل کیږي. هنرمند اسحاق نکونګای د کیلو له بوټو موبل جوړوي.
Everyone has
دا ډېر به ساره دي. زیاتره خلک په کور کې له مصنوعي توکو جوړ موبل لري، توکي چې په فابریکو کې جوړ شوی وي. خو ما داسې څه غوښتل چې د دې ځای ساختوي، او زه غواړم چې خلک دا مفکوره نقل کړي چې موږ باید داسې ووسو. دا هغه څه دي چې موږ د افریقایانو په توګه د لاسراوړلو هڅه وکړو.
یوګاندا د افریقا د کیلو پلازمینه ده. په دغه هیواد کې د کیلو او د پخولو د کیلو تر 50 ډیر ډولونه کرل کیږي، او په ورځني ژوند کې په بیلابیلو ډولونو خوړل کیږي. هیڅوک هم تر یوګاندایانو ډیر کیلې نه کاروي. د کیلو څنګه وازی یو ورمی ونیسي، او مهمه ده چې پرې کړل شي څو نوې میوه واده وکړي شي. همدا ده چې د حاصل تر لاسه کولو وروسته د کیلو بوټو ډیره برخه پرې کیږي، خو د دې پر ځای چې زایشي اس کې د یوې نوې موخې لپاره کاروي. د هغه د کیلې موبل د هغه طبي ریشو څخه جوړ دی چې په بل صورت کې به خوسا شوی و.
موش په هر ځای کې د کیلې فایبر لرو، موش په پته هم هر ځای لرو، همدارس ډرمسټکس یا د خړو لپاره کارول کیدونکو لرګي هم هر ځای کې لرو. موش باید د سیمایزو توکو د کارولو سیستم خپل کړو. دا چاپریال دوست دی ځکه چې هیڅ ډول کیمیاوي توکي نه لري. پراتلونکو څو کلونو کې به کیمیاوي توکي زموږ نړۍ ویجاړه کړي، خو که موږ لخپلو سیمایزو توکو څخه کار واخلو نو شرایطون کې بولرو.
اسحاق د باندنی قشر ته نږدې پراته فایبرونه یا پوخ پلاس د توګلو للارې راجلا کوي. هغه بیا دغه پوخ د پټیو په شکل پرې کوي، او بیا یې د پروسس کولو تر مخه په لمر وچوي. په مهارت سره تاو شوی فایبرونه په اوږدو رسیو اوړي، او بیا وروسته پر لرګین او یا فلزي چوکاټ د اوبدلو لپاره کارول کیږي.
تاسو زما کمپیوټر، زما ټلویزیون، لاوډ سپیکر او ترموز ولیدل. زه دا ټول دیوالي شیان هم لرم. زه یې ډیر لرم، تر 15 ډیر دا ډول شیان لرم.
د کیلې فایبرونه د سنگار ټوکو او نورو کورنی لوازم جوړولو لپاره ډیر ښه مواد دي، او اسحاق ترې تل نوي شیان جوړوي. د لوی شیانو لکه د یوې قوي څوکۍ د جوړولو لپاره ښایي څناسه 0 مترو ته اړتیا وي، چې د کیلې د کابو سل بوټو څخه ترلاسه کیږي. اسحاق غواړي چې خلکو ته د دې پراخې سرچینې په اړه زده کړه ورکړي.
په افریقا کې موږ پر ډیروالي عقیده لرو. لکه دایواله کیلو ډکه څنګه ده، یو څه مده تر هغه ورسته چې بسګر د کیلې بوټي وکړل حاصلات تر لاسه او پیسې په لاس راوړي. نو موږ پر ډیروالي او ښه حاصل عقیده لرو. همدا ده چې دلته یو مرغۍ ده، حتی هغه هم کیله.
دا به وخت وخی چې د اسحاق هنر به د کیلو پاړه د یوګاندایانو نظر ته څنګه تغیر ورکړي. د هغه موبل چې د کیلو د بوټو له پټکو څخه پلاس جوړ شوی، د افریقا د کلچر او خپل په اړه یو احساس کورونو تراوړي چې دا پرختیا پایښت لرونکی دی.
او په افغانستان کې لڅو لسیزو راځي په پراخه کچه د ځنګلونو د وهلو لړۍ دامه لري، او په قاچاقي ډول لیوه ولایت څخه بل ته انتقالي. که څه هم وخت نا وخت تیر حکومتونو د لړګیو په وهلو او لیک باندې بندیز لګولې، خو بیا هم دغه لړۍ نه ودرېدلې. ترنو لیدونکو زموږ د پوهې نننې مجله هم دومره وه. تر دې دمه مو لملتیا مننه. تاسو کولای شئ زموږ دا او نور خبرونه د دوچويله پښتو انټرنیټ پاڼه، یوټیوب او انستګرام کې هم تعقیب کړئ. همداشان ورسره د خبرونه په اړه خپل نظرونه شریک کړئ، او راته وایئ چې له څه ډول مطالب سره علاقه لرئ. تر بیا پورې روغتیا او په خدمتو برخه شئ.
صحبت با مجریان صدای امریکا و پشت صحنه برنامه‌های تلویزیون آشنا در روز جهانی آزادی رسانه‌ها.
در مجریان گزارش نشر میشه معمولا سر چیز فکر میکنین چی میکنین؟
ځینې فکر کوي چې دا ټول مخبرونه زه چمتو کوم.
زه خو یلک څه فوقلاده په دې ګورم چې داخل د افغانستان کې پښتون ځینې بيخي د دې من خبر نه مګر افغان ژورنالیستانو ډېر په
مامي لحظه از خاطر جالب میگفت من اینکه برنامه لایو می باشم کار نه کوم نه ما سه تا کامرا داکتر سره نه یک مال بوس
پاست. خوشاله په دې چې د ټلویزیون پرده و سم شته.
من خوشبختانه از نسلی بودم در افغانستان که با آزادی بیان بزرگ شدم.
رسانه آزادی مهمه ده. در نوریدونکو سلامونه اونی که هیله ده چه روغ جوری است. زه داود صدیقیم او تاسو ژوند په امریکا که خبرونه گوره دا اونی ده رسانه و ده آزادی ده نړیوالې ورځې په پار ولم تاسو تا یوه ځانګړې خبرونه ډالۍ کړم. ولم تاسو ده امریکا غاک مرکزی دفتر چه ده واشنگتن دی سی په زړه کې ده داد روخیم. وړم تاسو د امریکا غږ ټلویزیونی او رادیو استودیوګان ته بوزم. وړم دا دروښیم چې زموږ همکاران د خبرونې تصویني دا څنګه جوړوي او تر څنګ یې وړم د امریکا غږ له خبریالانو سره دا پوښتنه مطرح کړم چې دوی له کومو ننګونو سره مخامخ دي. په دې چې په افغانستان کې پر رسنیو سخت محدودیتونه وضع شوي دي. هیله ده د خبرونه مو خوښه سي او تر پایه راسره پاتې سي. دفتر مرکزی صدای امریکا در مرکز شهر واشنگتن دی سی و بسیار نزدیک به ساختمان کنگرس ایالات متحده موقع دارد. صدای امریکا در سال 1942 میلادی در جریان جنگ دوم جهانی برای ارائه اخبار و اطلاعات به مردم ساکن در کشورهایی که دسترسی محدود به اطلاعات دارند و یا دسترسی به مطبوعات آزاد ندارند تأسیس شد. در حال حاضر صدای امریکا هر هفته اخبار و اطلاعات بی‌طرف و دقیق را در بیش از 40 زبان برای اضافه تر از 280 میلیون مخاطب در سراسر جهان پخش می‌کند. هدف این رسانه جهانی ترویج آزادی و دموکراسی است و به عنوان یک منبع معتبر اخبار و اطلاعات دقیق، بی‌طرف و متوازن می‌خواهد به مردم در سراسر جهان خدمت کند.
بینندگان عزیز برنامه را میخوایم طور تهیه کنم که گویا شما خود با ما آمدین و دفتر مرکزی صدای امریکا را میبینید. این دروازه ورودی ماست، دروازه ورودی کارمنده صدای امریکا است. باشه دروازه مهمان ها کمی طرفتر دروازه است. شما باید از طرف این بخش سیکیوریتی و میان تگذاریم باشی شدیم. ما کارمنده صدای امریکا را باید کار کنم سکن کنیم. داخل تعمیر دفتر مرکزی صدای امریکا میشین و نخستین چیزی را که شما متوجه میشین بیرق سه‌رنگ افغانستان است که در جمع ده‌ها بیرق کشورهای دیگر در مقام نخست قرار دارد. یک چیزی که در رابطه به نام افغانستان در خوشم میاد که در ترتیب الفبای انگلیسی همیشه در فهرست‌های اینترنتی و در چنین جای نام افغانستان و بیرق افغانستان اول است. در کم یک سپاور هستیم همین یک جای خوش است. به این شکل داخل تعمیر میشین. تعمیر یک استنبیه بسار سابقه شهر واشنگتن دی سی است. بعد از بیرقا میبینیم که چهار تلویزیون اینجا نصب شده و برخی از برنامه های که فعلا در حال نشر است به شما جدا میده. حالا میبینیم به یکی از استودیوهای صدای امریکا. من فکر میکنم وقت نشر اخبار روزانه ماست از روزانه آشنا. میبینیم که استودیو سوات چی میکنم استودیو ما، یکی استودیو ما البته اینجاست، برنامه های مختلف ما در استودیوهای مختلف ثبت میشه، ببینیم که اینجا چه جریان داره. خوش اومدید. در باش گفتن که باید قرار باشه ببینیم که باید اینجا جریان داره یا نه.
دا ما تا نه ده معلومه چی حسن عباس چی ده اغا جاسوس ده او کنه ده پدی عرض سمانه.
د خبريال په توګه د رسنیو د ازادۍ په نړیواله ورځ څه ویل لري؟
خفایم په دې چې پر رسنیو باندې محدودیتونه زیات شوې دي. خوشاله په دې چې د ټلویزیونونو پردې اوس هم شته، رادیوګانې چلیږي. خیر محدودیت به د موقت وخت لپاره وي، اما که رادیو فعال وي حقایق ورسره ورځ نه ورځ ښکاره کیږي.
دا سپیکم چې موږ اوس خبرونه روانه ده، درنو لیدونکو شکیب جان سره مرسته وکړه چې د یو ریپورت د خبرېدو په منځ کې په استودیو کې چې خبرم روان دی، موږ اوس ژوندې ما سره خبرې وکړي. ډیره مننه شکیب جان،
ډیره مننه، تشکر، خیر کوم، موفق
بس کار شوم. دا ما ورکه
اتحادیه گاوداران این ولایت میگویند که قاچاق علف افغانستان به پاکستان آنان را با کمبود کاه مواجه ساخته است.
حکمت الله بیش از یک دهه می شود که با ایجاد فرصت
بزار شسته.
لینا جان با استفاده از فرصت بازم زمین شما میشیم.
خواهش میکنم.
در جریان گزارش نشر میشه معمولا سر چیز فکر میکنین چی میکنین؟
صادقانه حال من قدر محو اخبار افغانستان هستم که وقتی که خبرها رو میبینم به جزئیات گوش میکنم. خبر ناگوار معلومدار باعث احساسات بسیار منفی در من میشه. حرفه ما خبرنگاریست، وظیفه ما ایست که در قبال اخبار خونسا باشیم، ولی من حیث یک باشنده و کشور احساسات شخصی ما معمولا از حاکی از همین احساسات است، نوسان احساسات. خبر خوب باعث خوشحالی ما میشه، خبر بد شخصا خود ما روی ما تاثیر منفی میگذاره، ولی به هر حال ما شخصا به جزئیات گزارش گوش میتونم، بعد احساسات ما بستگی به عموم محتوا منقلب میشه، یا خوشحال میشم یا غمگین.
آیا از این که خبرنگار هستین و برای افغانستان همیشه خبر میگین، از این حرفه راضی هستین؟
بی نهایت. تنها امری که من از صدای امریکا سپاسگزار از او هستم که یک دریچه برای من شد برای تماس غیر مستقیم با مردم افغانستان در طول دو دهه انکشاف و آغاز دموکراسی که یک دوران حساس بود و حال که یک دوران تاریک برای از او کشور است. بنابراین این فرصت را من غنیمت مشمارم و طوری که گفتم هیچ چیز دیگه در شغل و ما اقدر مرا ترغیب و تشویق و روحیه مثبت نمیته و جزی که من وقت در مقابل کامرا میشینم حس میکنم که با مردم خود صحبت میکنم و حس میکنم که مسئولیت ما است که بر از اونا تازه ترین محتوا، خبر و معلومات را ارائه کنم.
یک نیو تشکر لینا جان، میخوام برنامه تان جریان داره که کارگردان سرم قار نشه.
مکنین باشه.
در این طور که میبینین این کنترول رومه یکی از استودیوهای صدای امریکاست و اینجا میبینین که
بله باشین که
مای قفل برداری کنین و
بدون شک
مصاحبه مقبول
است. بدون شک هوشنگ جان خویت اگر از جمله عزیزایی است که بسیار در کار خود موفق حاکم این برنامه را کارگردانی میکنن و همچنان در صدای امریکا کار طور است که یک بخش تکنیکی است که کمرهای روباتیک داریم که برنامه دایرکت میشه و بخشای دیگه که ما مثلا گزارش های ما نشر میشه. تقریبا 4 نفر یک برنامه زنده اینجا مصروف هستن تا برنامه را در کنترل روم کنترل کنند. دیگه طوری که میبینین مانیتورهای مختلف است، اینجا بخش پرامتر ماست، نتاقای ما وقتی که خبر میخوانن پیش از پیش تهیه میشه و دکتر صاحب خدیجه این مسئولیت به دوش داره که همو به سرعتی که هر نتاق میخوانه باید پرامتر برشان
ترتیب کنه و در سکرینی که اونجا هست آماده بسازه. خب فهیم عزیز، یک چند دقیقه مراد گپ بزنیم. یک تجربه جالبت از کار با عنوان ما شما لاین پرودیوسر میگیم، با عنوان لاین پرودیوسر یا تهیه کننده برنامه خبری صدای امریکا بر ما قصه کن.
تجربه هر روز با یک تجربه نو می داشته باشیم، خصوصا در بخش لاین پرودکشن و در بخش تخنیک امی ایجان بودن و بلو بلو که حالا یا ای گزارش رسید ای گزارش نرسید و امی تایم بودن و کل چیز کنترل میکنیم. یک ساعت یا 59-30 ثانیه
چند ثانیه مونده که حاله مست نشد
کم مست شوی ما در خدم رسیده انشالله خلاص میشه کنم مشکل نه.
سخت‌ترین کار که میکنین چی است؟
سخت‌ترین کار که در بخش لاین پروداکشن میکنیم تایمینگ ماست. باید تایمینگ را کنترل کنیم که چی رقم میتونیم که ابو فکس در یک ساعت لایف برنامه را ما بتاریم برسانیم درست نظر با
برنامه خلاص شد. عزیزا لینا جانم خدافزی کرد.
زه هم د شکیب جان د خبرو په تایید او دوام ورن وایم چې د شناز جان انټرویو وایرل شو ډیر خټی کی پکې وو. زیبا جان هم چې سهار زولید ماته هم دا خبره وکړه ویل چې ډیره یو ښه انټرویو وا او خ ټکو ته اشاره شی او په خ ځایونو کې دای چیلنج شوی وو او فالو اپ پوښتنه تری شوی وی. بس خاورس تاسو ته چاره په خیر اوسې.
شایسته جانی که دیسی اوه چی دا تروانو
داز مونگا ورزنی میتینگونه دی چه یو خو مونگ پا ورز که دو زلی میتینگ تا یو زی کیگو او بلده چه کلوار پا عجل توگه یو میتینگ را غوختل کیگی همکاران نا غوختنه کی چه یو زایشی او یو موضوع مهم موضوعی وربند بس
که
و
شایسته جانی که دیسی دیخبل دی روز مرا کارونو پاره یو چه مونگ اولیدون که تا معلومات را که چه که کله کله چې موږ تاسو په تلویزیون ګورو داسې فکر کوي چې بس راځي استودیو ته خبر لولې بیرته ځي کور ته.
بله نه داسې نه ده. ځینې فکر کوي چې دا ټوله خبرونه زه چمتو کوم. دا آسانه کار نه دی. د وجنه تاسو ته بهتره معلومه ده د یوې خبرونې تر شا یو لوی ټیم کار کوي په ساعتونو زیار باسي. زمونږ همکاران ځینې یو ځای ته ځي یو لوکیشن ته لاغه ځای خبر موږ ته چمتو کوي. نور همکاران په خپل ویډیوئی اډیټ کوي همکارانو د پاره چې راپور چمتو کړی شي تر څو زمونږ لیدونکي وګوري او نور زمونږ همکاران چې دی لاندې په استودیو کې کله چې برنامه خپریږي دوی مکتوای چې فرض مثال چې برنامه خپریږي یا د دین وروسته کوم راپور راځي. نو زه په دنو ورځو کې یوازې د خبرونې ډیره کمکې برخه پر مخړم. اصلي کار اصلي زیار زمونږ ټول ټیم وباسي.
ډیر ډیر مننه شایسته
جان. مننه کور و ده.
نو غواړم زه ماته کوم تاسو ته.
هیله کوم خوشاله اوسئ.
په
خیره.
جانا نگرانش نباشه او لاین اپ همگیش پیش از اوست. بخیر باشه. خدا نگهدارت.
امیل ازم مصروف چی بودین؟
مصروف جلسه همکارا بعد از ختم برنامه تلویزیونی.
چرا از طریق تلفن چرا آنلاین جلسه میگیره؟
خب اتفاقا یکی از روزای نادر است که من به دفتر هستم. بیشتر همکارا از خانه کار میکنن، اندکشان اینجا هستن، یکی دو نفر در برنامه رادیوی همی لحظه که به شکل زنده جریان داره مصروف هستن. ما با تغییری که ویروس کرونا در جهان وارد کرده ما هم متغیر شدیم دیگه. زیادتر همکارا از خانه کار میکنن.
خب به این بهانه روز جهانی آزادی رسانه‌ها از شما یک سوال دارم. تغییری که در افغانستان آمده تا چی حد روی کار و روی برنامه‌های ما تاثیر گذاشته؟
برای ما، برای همکارای ما، روحی خبرنگاری را بیشتر و قوی‌تر ساخته، به خاطر از اینکه بیش از هر زمان دیگر رسالت ما حساس‌تر است و امانا رساندن اخبار دقیق و موثق برای بیننده ما در افغانستان. تغییری که وارد شده بدون شک درد آور است، به خاطر که برای ما ساختن اخبار، برنامه‌ها و تهیه برنامه‌ها بیشتر استوار و پابند به داشتن مواد خام و یا هم حتی مواد کامل خبری از افغانستان است و فعلا محدودیت‌های کنجا وضع شده ما را مقید ساخته.
یه خاطر خوبتان از جریان کار در رسانه بر ما بگوین، یا که در برنامه زندگی کدام خاطری داشتین اکسی بگوین که یه هم جز برنامه ما باشه؟
والا خاطرات زیاد است. ما در استودیو بریم برنامه لایف، همکار ما فکر کرده که خیلی برنامه لایف نیست و من نما تو اکت میکنم که این برنامه لایف است. هرچی گفتیم برادرم پشو که در کمره هستی مردکه شاله بوده که نیب یک در خبرات تغییر بیاریم. یکی از خاطرات جالب دیگه هم همین بوده که در برنامه زنده بسیار مشکل است که اکنون فهمکارا رو بگید که ایو برادر آنی هر شدیم
اونم تاجی نیستن
کارایی.
ما فکر در کارتان میخواییم
برنامه بسیار وقت کم مانده. ما فکر میکنم میتونیم باز استودیو هم
صحبت خوب در پس میربانی کنیم دفتر سبانده نباشین.
سلام آقای بسیار عالی سلام در کمره آمده باشین. این سوال هم داریم. من این لحظه از خاطر جالب میگفتم این که برنامه لایف میباشه همکارت ندیم مینه ما سه تا کمره را دکتر سبانده این اینه که ما در روز فای پست
امیر بین ما پنج نفر میتونید امیال شریک بسازید
از اون خاطره گفتن
بینده عزیز نمی خودش یک خاطره زنده است که شما دیدین. یکان دفعه اگرچه این سیدوی ارفعی نیست یا سیدوی میاری نیست که همکارم توجه باشن اما به این شکل
یک دفعه کمره
برحال میرون بخشای دیگر رو میبینم که همکارم مصروف چی کار هستن.
بخیر باشید.
صدای امریکا یک تعمیر بسیار بزرگ داره و طور که میبینین اینجا تصاویر او ایده از کارمندان صدای امریکا نصف است که در جریان وظیفه جان خود از دست دادن. متاسفانه در جمعی همکارای ما افغان ها هم هستن، طور که میدونین افغانستان یک کشور جنگ زده است و اینجا میبینیم که شمار از همکارای ما از بخش رادیو آزادی که چند سال پیش جان خود از دست دادن در جمع اینا عبدالله حمامزاده است، سباون کاکر است، مریم دورانی است و محمد ایلیاس دایی. چند نفر از همکارای رسانه‌ای ماست که متاسفانه در جریان وظیفه جان خود از دست دادن. روحشان شاد، یادشان گرامی باد. بزرگترین مشکلاتی که شما باش روبرو هستین چی است؟
مشکل کلان مشکل ژورنالیسم دیجیتال است. ژورنالیسم دیجیتال فعلا یک نفر اگر میره فیسبوک 24 ساعت دسترسش است آواز میکنه. ژورنالیسم دیجیتال مکلفیت چیست که باید خبر در هر موقع به محض ازی که اتفاق میفته به خوانده خود برسونه. بنابراین گاهی امی اصطلاح را ما کار میگیریم که دیجیتال کسی یک اژدها است و ژورنالیست مکلف است که اژدها را با دادن اطلاعات، خبرها، گزارش سیر بکنه.
چگونه میتونین که این اژدها را سیر کنین؟
هر قدر نیروی کاری بیشتر باشه، هر قدر امکانات بیشتر در اختیار رسانه‌ها باشه. با کشورهای غربی از زیر گذر بسیار خوب است، امکانات در اختیار است، اینترنت پرقدرت است، برق است، دیگه وسایل است، اما رسانه‌هایی که در داخل افغانستان کار میکنن، ما با تمام وجود، خصوصا رسانه‌هایی که در بخش ژورنالیسم دیجیتال کار میکنن، با تمام وجود ما مشکل از اونها را درک میکنیم که با او اینترنت، با او امکانات، با او محدودیت‌های دسترسی به اطلاعات، اونها چی میکشن و چقدر کارشان دشوار است و واقعا کارشان قابل ستایش قدر است.
زوارم پدی پوسن چه در مطبوعات و آزادی دیو خبریال پتوله تاست سمانا لری؟
زبا یه لن مثال تاست در مرساس که پختن زبا مثال به زواب در جمهوریت سقوط نوروز امریکا را خبرانی بدلش یو چند لایف شوی بدلش شوی بجوانده ایبانه شوی یو خبرانه در زمان دستا سقوط چه تقریبا یو ساعت در خبرانه او در افغانستان در گود گود نزمان تنوال اگه که برخواد اگه که دیر موضوعات تر چند چه مدرکی گی یو موضوع تا چه ده بیان ده آزادی یو خم سال گرزیده لیشی اگه داده چه ده ده امریکا غاک رادیو اما پا دی رادیو که هر اورست زمانگ اولیدیم که ده امریکا پا سیاست انتقاد که پا امریکا انتقاد که ده امریکا پا پالیسه انتقاد که
اتا موردی لیچه کنزلی هم که
بله بله امریکا تا کنزلی هم که ده امریکا اولی ده امریکا که داره اولی اما ده دموکراسی ده یو اصل په نظر کې نیول سره چې دا د دیموکراسي یو اصل دی او دا د یو انسان بشري حق دی چې دا باید د بیان ازادي ولري دوی تحملي دوی زغمي او د اجازه ټول ته ورکړي.
د عزیز آصفی صاحب یکی از همکارای خوش شیرین سخن و خوش زبان ماست، همیشه وقتی باش روبرو میشیم فقط حتما یک فکوی جالب، حتما یک قصه بسیار دلچسب میشنویم ازش و همیشه قاس پیچ به اصطلاح یگان تا گریس بند.
تشکر آقای صدیقی، سلام، تشکر از اینکه با وقت دادید.
آصفی صاحب، مشکل ترین بخش کار برای خبرنگار چی است؟
به نظر من خودداری. تمام عقاید، تمام مشکلات خود یک طرف میمانه و پشت میکروفون نیمه سری خبر نگار میشه. این ساده نیست آقای صدیقی.
مثلا
از خانه برامده امرای خانه بتان یک پخرک جنگ زده بسیار ساده لبریتون کشال آمده در رادیو میرسه اون نفر خوپر تلاشیتان میکنه کمربندتان رو میکشه چپ و راست شما رو میرسانه در دفتر میاین یک نفره که مثلا آمرتان است سرتان پتکه میکنه که این وقت آمدن است باید در دقیق جنق پیش بید این رقم در ذهنتان عذاب که پس فامیلی و مشکلاتی که در دفتر دارید و چند قوادش شما میدین پشت میکروفون میشه شما باید میرسید هر آنچه مشکل گرفتاری داریم همیشه باید یک طرف مونه تمام عقاید شخصی خود باید یک طرف مونه با آزاد با بی‌طرف و مسخ مثل خبرنگار بشینیم از اولاد
یکی بر... از خاطرات شیرین تونم بگوین از اون خاطرات به چسب مذاقی و لذتار
والا خاطرات پشت سرم پشت میکروفون سفید شد یکی از خاطراتی بود که یکی از رادیوهای اروپا درست اونا ساوندچک میخواستن بکنن 15 ثانیه مانده بود و 8 یا 20 ثانیه آمده در گوشم گفتن که شروع کن و خواندن برزی که لول صدا دیده میگیرم و من شروع کردم صرف دوزی که بخوانم لوای من شروع میدادم و اونا بسیار وقت ها بودن که
چه
ثانیه صدا لیسونه بلند میکنن بلند میکنن هرچی با من بدون ازی که بخوانم سر ساعت شروع کنم بخوانم
بسیار جزای خراب دارین تکنیکرهای
تکنیکرها بسیار جگر شروع
ستیوره والا آفرین آسان جلالزای سب دی یو خبریال په توګه خپل کار جمهوریت په وخت کې اوسنګ پرتلکوي
سې دغه څه مننه افغانستان کې د رژیم په بدلیدو سره زموږ کارونه هم یو څه بدل شوې دي هغه دا چې موږ په کابل کې لوی دفتر درلود او د افغانستان اړوند مسایل به تر ډیره د کابل د دفتر څخه موږ راتل موږ تر راتل او موږ به بیا د واشنگتن او د نورې نړۍ موضوعات د دې تعقیبول خو په کابل کې د نظام په بدلیدو سره زموږ اکثریت تقریبا 90% همکاران له افغانستان ووتل او هغه کارونه هم اوس مخته پاتې دي. نو موږ اوس مجبور یو چې د افغانستان اړوند موضوعات هم د افغانستان له داخله او بهر دلته د واشنگتن تعقیب کړو. بنان زموږ کارونه یو څه زیات شوي دي.
آقای مشرف، میفهم که مزایم تون میشون در جریان نشر برنامه زنده جریان داره. میشه بگوین که امروز برای برنامه ویژه روز جهانی آزادی رسانه ها چی آمادگی گرفتین؟ چی دارین در محتوای برنامه تون چی هست امروز؟
دوزن با خودت سلام به بینگان عزیز برنامه زیباید سلام. این آمادگی ها تقریبا از سه هفته به این طرف گرفته شده. گزارش های ویژه در مورد آزادی مطبوعات، نقش آزادی مطبوعات در افغانستان، تهدید هایی که فعلا متوجه خبرنگارا و آزادی رسانه ها و شبکه های خبررسانی در افغانستان است، موقف طالبان و اینکه چرا طالبان از آزادی مطبوعات ادعای میشه که اینا میهراسن و بنابر از اونها میخوان که کنترل مطبوعات دستی دست بگیرن در برنامه ما شامل است. البته گزارش های ویژه داریم و همچنان مصاحبه هایی داریم که میهمان عزیز میتونن در صفحات مختلف رسانه اجتماعی و ساتلایت صدا رو ببینن.
در نوریدون کله کسنګ سیګوري آشنا صاحب او سحر جان نن د من دا ځانګړي خبرونه مخته یو دوی نه به د خبرونه په نشر په منس کې البته اندوس یو ریپورت یا مرکه خبريږي دوی نه به زینې پښتنه مطرح کوم. اول سلامونه.
سلام سلام سدکی سلام شه تاسو لیدون کوم دا ورزل دل په شوندې کې شوندې.
bale دا به هم متفاوت خبرونه دا آشنا صاحب زه پښتنه لرم چې سکل د مطبوعاتو نړیوال ورځ له درې کلو څلور کلو مخکې سره څنګه پرتله کوي؟
زه خو لږ څه فوقالعاده په دې ګورم چې داخل د افغانستان کې خو ستونزې بیخي ډېرې دي من خبر یم، مګر افغان ژورنالستانو ډېر په دغه امکانات چې په نورو هیوادونو کې د دننه ډېره ښه استفاده وکړه، مثلا انسجام یې رامنځته کړل، سازمانونه یې رامنځته کړل، شبکې فعاله کړې لکه ټلویزیونونه، راډیوګانې، ویب سایټونه، او ډېر زیات په ټولو ژبو باندې ډېر قوي، موثقه، دقیقه معلومات خپاره کړل. زه فکر کوم دا سره د دې چې مهاجرت او سره د دې چې امکانات کم خپلې قانوني اسناد د لپاره یا ستوګنې مشکلات
درودل،
مگر مستکی کارت
گیر فوقیت ورکره. بله سرجان، شما چی میبینین امسال نسبت به چند سال گذشته؟ تفاوت ها چی است؟
من خوشبختانه از نسلی بودم در افغانستان که با آزادی بیان بزرگ شدم. اتفاقا همکارایی که فعلا به صدای آمریکا همکارا ما هستن، یک روزی آرزوی دیدن اینا رو داشتیم. پیش کسبتایی بودن مثل آقای آشنا، مثل دیگه دوستا که ما امی شوق کار در رسانه از این دوستا گرفتیم و امروز هم مک اینجا نشستم فکر میکنم به دین و امو مدیون حضور همچون افراد هستیم. متاسفانه عدم آزادی رسانه ها در این روزها در افغانستان مسلماً راه برای رسیدن جوان ها به اهدافشان حالا در بخش رسانه محدود میکنه، اما فکر میکنم یک چالشی هست که راه کرد داره. با انسجام، با همکاری، با یک صدا شدن حتما میتونیم که ما این مشکل رو حل.
خب بینده عزیز، پس از صحبت با همکارایم، دیدن برنامه های ویژه صدای آمریکا و در کل با توجه به تاریخ به این نتیجه می رسیم که جلو اخبار دقیق و معلومات گرفته نمیشه، به ویژه در عصر حاضر. به این خاطر بهتر است که سیاستمدارها، حکومتها و گروه های حاکم بر کشورها بر رسانه ها محدودیت وضع نکنند. فقط محدودیت وضع کردن کم مشکلات برای خبرنگارا و به مردم ایجاد میکنه که از یک طریق دیگه خبر درست به دست بیارن. بهتر است که ما بتونیم نظریات جانب مقابله هم بشنویم، بهتر است انتقاد و پیشنهاد مردم بشنویم تا باعث اصلاح شود. با می گفته ها برنامه هفته زندگی در امریکا را به پایان میرسونم. آرزو دارم که برنامه ما مورد توجه شما قرار گرفته باشه، تا اینکه باز هم هفته آینده با یک موضوع تازه در خدمت قرار میگیرم. همگی شما را به خداوند یکتا میسپارم.